وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. من همزه ونفخه ونفثه ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. دو سورة الروم آیات کریمہ مناسب حضور کی تلاوت کا چیدی آیات کریمہ کی یو مهمه مسئلہ یو مهمه خبر او تنبیه اللہ رب العزت منگا او تاسو تا را کړی دا مخکې دې خبرې وضاحت روانو چې څه نقصانات چې دې وچه کې راځي او که دې بحر او سمندر کې راځي دنیا کې چې څه نقصانات کېږي دا زمونږ استاذو د ګناهونو وجه وي که مرضونه راځي که مصیبتونه راځي او که زمونږ استاذو باندې مغلوبیت راځي یعنی مقصد دا چې هر قسم امتحان چې الله رب العزت مونږ او تاسو باندې راولي کوم مشکل چې راځي دا زمونږ استاذو د ګناهونو وجه وي وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم. الله رب العزت فرمایي چې کوم مصیبتونه چې تاسو ته رسیږي دا ستاسو د ګناهونو وجه وي او الله رب العزت د ټولو ګناهونو د ډیرو ګناهونو نه سړی ته ورتیریږي معاف کوي یې انسانانو ته لیکن په بعضو ګناهونو باندې الله رب العزت خفه کیږي داسې خفګان چې د هغې د وجه نه عذاب ورکوي انسان ته. نو زموږ د دې خبرو مقصد دا دی چې موږ او تاسو منع شو د ګناهونو نه که انسان د دنیا او د آخرت خیر په تمه وي نو دا انسان دې د ګناهونو نه منع شي. د ګناه په حواله سره مخکې جمعه کې الحمدلله وضاحت شوی دی د هغې څه بعضې اثرات ذکر شوي دي عیب د ګناه نقصان د ګناه بدی د ګناه چې کوم رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم بیان کړې وه په صحیح احادیثو په رڼا کې هغه الحمدلله تاسو واورېدله. نن به انشاءالله العزیز د ګناه اجتماعي انفرادي اخلاقي وغیره ضررونه بیانېږي چې ګناهونه کله عام شي الله رب العزت عمومي سزاګانې ورکوي ګناهونه چې کله عام شي الله رب العزت د حکومت سرپرستان او مشران ظالمان مقرروي ګناهونه چې کله عام شي د انسانانو په خوی اخلاقو کې تغییر او فرق راځي د انسانانو په څارو کې د انسانانو په زرانو کې د انسانانو په ماشومانو کې بد اخلاقی پیدا کیږي زندگی د انسان خرابیږي د ګناه په وجه باندې ژوند خرابیږي زړه خرابیږي قبر خرابیږي آخرت خرابیږي د انسان دنیا او د آخرت ژوند د خطر سره مخامخ کیږي کوم انسان چې ګناهګار دی. د دې خبرو په اوږدو کې به ان شاء الله تاسو په دې حواله سره ان شاء الله العزیز تفصیل واورئ چې ګناهګار انسان متعدی ظالم دی متعدی ګناه ځان له داسې شیانه دی چې انسان په بدن به اثر وشي او خلاص بلکې د انسان په بدن باندې سره سره په ټولو کائناتو باندې د دې اثر کیږي پزمک و اسمان مانے دو گناہ اثر کی گی، عمرغان مانے دو گناہ اثر کی گی، پا حیوانات مانے کی گی، کور کچھ دے ناس تخزہ دا پاغی مانے دو گناہ اثر کی گی. دا دون نحوس و بد شہرے لگا تیر افتہ منگا دے خبرے لگ گوندے وضاحت کرے ہو. نجدید وجنا دا خبر دا عمل پنیت مانے اول زکو ما چھے زد گناہ نا مال اللہ رب العزت بچ کی او دو طول گناہ ہن نا تو بگار شو اللہ دا او دا خبر زمنگا اللہ رب العزت پا کی اثر ہوا چھے او سوگی واوری او غفہ عمل ہو کی نو دا غیر پارا من فائدہ چھے. لیکن ارو مرو دو گناہ پر غسل پکار دی او اللہ تا توبہ غسل پکار دی، دا زرخ پل اللہ رب العزت سرا دا تعلق ورا جوڑا پکار دی. لیکن بعضو صحابہ کرامونا نقل لی چی ان هذه القلوب جواله، دا زرون گردش پی گردش تاویگی را تاویگی میلان پکی پیدا کیگی. فمنها ما یجول حول العرش، وی بازی دیسی زرون دی چی دا عرش سر تعلق دی، دا اللہ سر تعلق دی، دا عرش نا تاویگی را تاویگی. یعنی مقصد دا دی چی اگا اللہ سر تعلق والا زرون دی. او منها ما يحول حول الحش، او باز دسی زلون دی چی اغا دا گندگینو کی تاویگی را تاویگی، دیرانونو کی گرزی، پلیٹرینونو کی گرزی، پا بیت الخراغانو سر تعلقی، گندگند مطاماتو سر تعلقی، گندگند تصوراتو سر تعلقی دی زلو. او دا دسی زلون دی چی دا غز خوش زلون دی چی اغی گند با دی زل کی پروتی، تعلقی دا گندگی سر ہمیش دا بارا. نمنګ ویو چې الله رب العزت زمنګ دا زلونه هغه زلونه وګرځي چې يحول حول العرش، چې دا عرش نه تاویږي را تاویږي دا زمنګ زلونه عرش ته وخیږي، چې دا زلونه زمنګ دا خپل زلونه عرش ته خیژول پکار دي، د دې د عرش سره تعلق کنکشن جوړول پکار دي. لکه څنګه علماء به یو نقطه ویله په هغه حدیث کې چې د کافر او د مجرم روح ته الله رب العزت دروازې د اسمان نه کولاوي، لا تفتح لهم ابواب السماء، دروازه د اسمانونو نکولاویږي هغه کافر زړه ته، د کافر روح ته، د کافر او د مجرم انسان روح ته الله رب العزت د اسمان دروازې نکولاوي. وجه دا ده چې دا انسان دنیا کې زړه کله بردلی نه و الله ته، دا زړه الله لا نه وتلی، دا زړه اسمانونو ته دې انسان فکر او سوچ نه و کړی. فی ملکوت السماوات والارض، د ځمکې او د اسمانونو په بادشاهۍ کې، خاص کر د اسمان په بادشاهۍ کې، د دې زړه چېرته سیر نه وکړی، چېرته چکر یې نه و لګولی، چېرته د الله په کایناتو کې د انسان سوچ نه وکړی، بره نه وتلی دا زړه. نو دې ته اوس الله رب العزت د ده روح ته اجازه نه ورکوي چې بره وخیژي اسمان ته. په ژوند باندې د اسمانونو په بادشاهۍ کې چکر نه ووهلی دی زړه، نو په مرګ باندې الله رب العزت دا چکر د اسمان ته نه پرېږدي دا زړه. دا زړه قابل نه دی چې اسمانونو په بادشاهۍ کې دا زړه چکر ووهي. دا زړه هلته تاو شي تاو شي، او دا زړه الله ته سجدې والا شي، او دا روح الله ته سجدې والا شي. نو غرض دا دی چې زموږ استاد دا زړونه باید د ګناهونو نه بالکل صفا شي. وروسته انشاءالله د ګناهونو اقسام چې علما ویلي دي على سبیل الاجمال دلته واوره، که وروسته الله زموږ ذهن وروسته دې خبرې تشریح وکړو ورته، چې بعضې ګناهونه بهیمي ګناهونه دي، بعضې ګناهونه چې دي سبعي ګناهونه دي، بعضې داسې ګناهونه دي چې د هغه د درندګانو کار دی خو انسانانو کې راځي. کله بهیمي ګناهونه د علماو په اصطلاح کې دې ته ویل کېږي لکه شکول د یو انسان، حمله کول په یو انسان، عزت اغسل د یو انسان. همدارنګه بهیمی گناہ دے تا ویلے کی چی خپل خیٹ ڈا کول، او د خپل خیٹ غم کول، او د بل مسلمان د عزت او د ابرو، د بل مسلمان د خوشحالی او د خفغان لحاظ نہ کول، دے تا ویلے کی بهیمی گناہ ہونا. د حیوان سر مقصد دے مقصد دا چې د خپل خیٹ ڈا گشی، که حلال که حرام ای. حیوان مانے چی پڑے واچے وزی د پردی پسلم خوری خپلم خوری، دا فرق نہ کی چا لگا دا پردی دا خپل لے. نو داسې بعضې انسانان دي چې هغې کې بهیمي صفته انسانان دي، بهیمي ګناهونه پکې پیدا شوي دي، بس د خپل ځان غم وزره دی، دا نور انسانان دي هلاک شي نعوذ بالله، لیکن د دې انسان سات تیر شي. داسې انسانان په دې دنیا کې شته. بعضې داسې سبعي ګناهونه دي، سبعي درندي، درندگان، لکه د درنده مقصد دا دی چې بل شلول، بل ته نقصان ورکول، کله انسان خیر یې پدې کې کنه لیکن بل لا ضرر ورګي دته ویل کی بهیمی ګناونه دته ویل کی سبعی ګناونه سبع درنده ته ویل کی درنده لکه خلق شکی تدې درنده فائدہ به کی یا وی یا نه دغره دا انسان چې کله دځ ګناونه کوي چې کله دې ګناه کې دغه فائدہ وی کله نه غیر ته نقصان رسولو کې یا د خپل شخصي فائدہ وی یا نه د دې د وژن علماء ویل دي چې بالي خلکو ته دا ګناهونه دونه اسان شوي دي او دونه سپک شوي دي چې فائدہ به یو ګناه کې هم نفسي فائدہ و بکه نه لیکن به هم ته ګناه سازيږي وجه دا ده چې دا يحول قلبه حول الحش د دې دا ګو د زړه چې ډیرانی د زړه جوړ شوی دی ډیرانه د زړه نه ډیران جوړ شوی دی تصورات دی ټول گند دی انسان نو ځکه گناهونه چې دی هغه گناهونه تر راي صادريږي چې کله د بهیم په صفت کې د انعام او د چارپایانو په صفت کې وي کله دا گناه چې دی هغه د درندگانو شلوونکو درندگانو په صفت کې دا گناه کړی انسان نو وایي او کله چې دی گناه د انسان نه صادريږي علماو په اصطلاح کې دی گناهونه ته ویل کېږي گناه شیطانی الذنب الشیطانی یا شیطانی گناه ته ویل کېږي لکه د شیطان څه کار دی شیطان کار دا دی چې دوه منځ کې اختلاف اچول د شیطان کار دا دی چې د الله ناشکری کول د شیطان کار دا دی چې تکبر کول د شیطان کار دا دی چې حسد کول دا شیطانی صفت انسانانو په دنیا کې شته چې شیطانانو ګناهونه ته صادریږي هغه ګناهونه ته صادریږي هغه افعال ته صادریږي چې هغه د افعال د شیطانانو افعال دي دوه منځ کې اچول په جنگ باندې دا شیطان کار دی نو بعض انسانانو کې دا صفت پیدا شوی دی د ګناه اندارنګ د حسد د شیطان کارو چې اولنې حسد چې په دنیا کې شوی د شیطان کړی دی د آدم علیه السلام سره کړی دی نو ډیر خلکو کې دا د شیطانی صفت پیدا شوی د حسد کې کله کله د شي د شیطان مقصد چې د هغه تکبر کول شیطان چې په خپل زندگی کې تکبر کوي په الله هم تکبر کوي په ملایکو هم کوي په مخلوق هم کوي ټول شیانو باندې په زده زندگی ته تکبر نه ډکه ګرځېدلې ده نو کله کله د انسان په زړه کې چې د انسان په نفس کې د شیطان د ګناه واقع شي چې انسان نه متکبر جوړ شي الله مانم تکبر کوي نعوذ بالله د الله حق نه پیژني همدارنګ په مخلوق مانم تکبر کوي په حیواناتو مانم تکبر کوي په ټولو کائنات مانم دا انسان تکبر کوي دا هغه شیطانی ډول انسان دی چې نفس یې د شیطانیت درجه ته رسیدلی دی دې ته ویل کېږي هغه شیطان هغه ګناه چې هغه شیطانی ګناه ته ویل کېږي دا یو جوړه خبره دی علماو کړی ده نظم محترم ورونو حاصل د دې علماو دا د دې خبرونه چې ګناه کې واقع کې دي ضرور به ضرور بتا کې یا د حیوان صفت راځي یا به درندگانو صفت در کې راځي یا به شیطانی صفات در کې راځي ګناه دوره بس شه ده کرامت ندی اوباسي د عزت ندی اوباسي د الله رب العزت د تعلق ندی اوباسي امدارنګه د دعا د مؤمنان ندی محرومي د ملائکه د دعا ندی محرومي د رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا ندی محرومي لکه دې ضرورونو ان شاء الله ضرور بیانوند الله په مدد سره باغې کې دا خبره دا اول نه اوروا اورا چې ګناګار انسان د پیغمبرانو په دعا کې د احسان نشته د ګناګار انسان د معصیت ولا انسان د نافرمانه انسان هغه دعاګانو کې برخه او احسان نشته ده کوم چې دعاګانې الله رب العزت ملائکه مقرر کړې دي او ملائکه شفا او رز لګې دي هغه دعاګانې کوي ويستغفرون للذین آمنوا قران کریم کې الله فرمایلی دي مؤمنانو ته برخه د دعاګانې غواړي مؤمنانو لپاره ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما او دا دعاګانې کوي الله استاد رحمت او استاد علم هر شي تبارخ دي هر شي تبارخ دي ملائکه د الله قدر په جندل دې څه خبرې کوي چې الله استاد رحمت ډیر پراخ دي په دې مؤمنانو سره هم وکا نو ګور از موږ استاد سو کې چې کوم مؤمنان دي الله دې موږ دغه سي مؤمنان کې چې د مؤمنانو په دعاګانو کې زمونږه برخه وشي د انبیانو په دعاګانو کې زمونږه برخه وشي او د ملایکو په دعاګانو کې برخه وشي چې هغه صرف او صرف ډیوټي په دې باندې لګیدلې ده چې هغه به د مؤمن لپاره خیر غواړي دعا به ولا غواړي هغه ډیر د سي ملایکی دي چې د مؤمنانو سره ډیر اخلاص والا دي ډیر رحیم دل دي په دې مسلمانانو باندې ډیر د هغه سره اخلاص لري په دې باندې ډیر خفه کیږي کله کله د خیر دغه وتا چې الهامات دي زړه کې کوي ان للشیطان حدیث کې راځي د شیطان لپاره یو لم مشتره او د ملائکه د فارم یو لم مشتره چې هغه انسان ته ذکر خیر اراده ورا شي ناس بیا او زل بده ذکر خیر اراده پیښ شي چاله کا لک صدقه کا ول بکار دا ملائکه د ذکر الله الهام کې جده شکارو کا نګور یو انسان چې مجرم دی نو د خپل د دعاګانو نه ځان ویست د ملائکه په دعاګانو کې به د انسان ته برخه نه دا دغه دعا نه محروم دی چې ملائکه الله د سیدو بازارینو باندې د دې بندگانو لپاره دی لیکن دا گنہگار انسان را لگی گی او ځان خپل د مؤمنانو در ډل نه وباسي مجرمانو کې داخلي او د مجرمانو سره ملائکو سخت بغض دی سخت سعینات دی هغه انسانانو نه گناهونه کیږي کوم انسانانو چې گناهونه کیږي ملائکه ته تختی د دې انسان سره نه یوځي کیږي دا خیر ملائکه ته تختی و عزت نه ولې انسان تا سره شیطان خده منګ تا سره ملګری کیږي د دې د وجنه حدیث کې مراغلی دی چې کله یو انسان دروغ وي نو د دې د ملائکه چې کوم سره دی یو ملته لري لری و تختیگی چې الکه مونږه تاسو ته د دې د وجنه نو ملګری شي چې دروغ وي ته دې ګناه کې واقع شي ملائکه پاک نفسونه دي پاک خلکو څخه ور ملګری کی ملائکه چې د طیبین دي طیبات دي طیب شیان دي نو دارنګ د طیبینو خلکو سره د پاکو خلکو سره د ملائکه انډیوالي جوړیږي دوستانه جوړیږي د مجرمانو سره نه جوړیږي د زناکارو سره نه جوړیږي د غلو سره نه جوړیږي د غیبت کوونکو بهتان لګونکو سره نه جوړیږي هر قسم ګناه چې درکې و د ملائکه د خیر نه محروم شولې ته وګوره په دې یو خیر نه ځان محرومول نه سره لویه ګناه شولې تا وکړل ځان ته دې ضرر ورکو او مخکې مونږه عارض وکړو چې دا مجرم انسان متعدی ظالم دی ابو هريره رضی الله تعالی عنہ دیو سړی نو اوریدل چې دا ظالم ظلم نه کوي مگر خپل ځان باندې کوي دا ظالم ظلم وي خپل ځان ته رسیږي خپل ځان باندې دا ظالم ظلم کوي ان دې ته ګناه په وجه باندې بد اثر وي بده باندې کیږي ابو هريره رضی الله تعالی عنہ ته ویل چې نړۍ روان خبره دی وکړه خبره دی خطا ده دا ظالم د ظلم د وجه نه په کائنات اور لګي ځان نه د ظالم په ظلم دته ګناه په دمانه نه نه اچولې کیږي د اثرات چې دی په نور خلکو کیږي په وجه باندې کیږي په لمده باندې کیږي تاسو دا قول د الله نه دی اوریدل چې ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس سمندرونو کې نقصانات راځي یو زلزله پکې پیدا شي هنګامي زلزله دا وای اعلی زلزله را لاله په سمندر باندې په دې دغه باندې را لاله دا ولې مجبوری کی دا سمندر دا ته الله امر وکړي چې مجرم باندې ورشي زمنګ استاد د ګناه برداشت سمندر نشي کوله سمندر په منګ استاد باندې را دانګي زمنګ استاد د ګناه برداشت زمګ نشي کوله زمکه منګ او تاسو کشکې لاندې زمکه ته ستدن نم کشکې دا د ګناه نه حسدونه د ګوره سمندر ته الله رب العزت په جذبه کې راشي انسانان ته په غوسه کې راشي وڅې په من باندې وڅې دا سمندر او دا جبې په انسانان باندې را روان شي او علاوه خلک هلاک کړه خلک هلاک کړه دا ولې دا خلک هلاک کړي دا الله په حکم مانی دا په غیرت دانه دی دا سمندر غیرت دانه دی چې ګناهونه د کیږي دا سمندر دی په خپل حکم مانی رواني الله رب العزت امر کوي چې ورشه ورو دانګ اوس په دې خلکو مانی دا مجرمان دي دا ګناګاران دي دا زما د حکمونو خلاف دي په دې مانی ورو دانګ دا هلاک او تباہ او برباد کا ګنان نه الله رب العزت دا سمندر ډیر په حاجت روان کړي دي ډیر په سلوک مانی دا روان دي الله د حکم تابع دي الله دا تابع کړی دي په خپل لوځ مانی خپل حکم مانی تابع کړی دی لیکن موږ استاد د ګناه په وجه مانی موږ مانی ظالم شي است موږ مانی راوړلی او سمندر انسانان هلاکی خلق هلاکی علاقه هلاکی کی گاڑی موټر هلاکی حیوانات هلاکی دا موږ استاد د ګناه وجه دا ګوره دا یقیني خبره دا ګوره دا د ګناه وجه دا کله کله موږ استاد د ګناه اثرات په نور مانی وشي کله کله موږ استاد د ګناه د اثر په سپږمې مانی وشي کله سپږمې تندرونی سي اخو سپږمې تندرونی ولا دا سپږمې ولې تندرونی سي دا نور ولې تندر نسی دا دې ګناه اثرات دي ګناه د ګناه په وجه باندې ګناه ترواله شي دا غي باندې اثر وشي د مخلوق ګناهونه دونه ډیر شي چې په کائنات باندې اثر وشي او بر شي دا سپږمې شي دا تور شي او د الله رب العزت په قهر باندې سپږمې سخته شي دا ولې اخته کیږي زما محترم ورونو دا دې وجه نه چې زمونږ استاد د ګناهونو بدیدا نو انسان چې مجرم چې بل کوم جرم کوي نه د ضرر چې خپل ځان ته نه دی بلکې د ضرر ټول مخلوق باندې کیږي کائنات باندې کیږي د دې د وجه نه صحابه کرامو نه دا نقل لی چې انماکم من لا یفارقکم یقینا تاسو را کسان شته چې تاسو نه نه جدا کیږي نفستحیو منهم وکرموهم تاسو حیا وکړئ د هغه ملائکو نه چې تاسو سره یو ځای کې دي تاسو نه جدا کیږي دا ملائکه شپه او ورځ د تاسو سره روان دي تاسو سره کې نه پاتې تاسو سره تعلقات دي نو موږ صحابه کرامو فرمایلي دي چې ګوره د دې اکرام وکړي د ملائکو د دې نه حیا وکړي ګوره یو ځان نه ځای کې ته دا مو یا چې ما بسو نه نه الله دی نه زمګه دی نه امدارنګ دا ملائکه دی نه به درمانه گواہی درګي حیاناک انسان چې هغه حیا دې ته ویل کی چې په غایب کې مد الله نه یریږي ګناه باندې کې لکه څنګه چې د خلکو مخامخ ګناه نه کې د خلکو نه شرمېږي نزان له ځان نه ځکه مم ګناه نه کې وجه دادا چې تزا فکر وکا دا سوچ وکا کوم مخلوق نشته الله خوشتره
که دا مخلوق نشته دا زمکه غشتا دا زمکه ستا بخلاف مانی بے قیمت کی مقدمه چلی ستا بخلاف مانی قیمت کی اللہ رب العزت تعرض گئی. قرآن کریم کی اللہ رب العزت فرمائی دی یوم اذن تحدث اخبارها پا هغه ورځ باندې قیامت پر ورځ باندې به دا ځمکه خبرونه وي خبرونه زمونږ استاذو به ګناهونه باندې به ګواهي راکوي چې الله دا فلانی انسان فلانی وخت کې چې دا ګناه په ما باندې کړی وه فلانی انسان فلانی ځای کې دا ګناه په ما باندې کړی وه فلانی انسان فلانی ګناه په ما باندې کړی وه. تحدث اخبارها بان ربک وحالها وجه دا ده چې الله ته وحي کړی وه الله ته د سمجو د سوچ او همدارنګه د فهم ادراک ماذا الله رب العزت په ځمکه کې اچولې ده. نو دا موهیا انسان چې ګناه کوي کنه ما به څوک نه ویني ګناه کوي الله دې بر نه ویني اسمانونه دې ویني ځمکه دې ویني کائنات دې ویني کوم مخلوق ویني لیدلی انسان ونه لیدلی دا نور مخلوقات دې ویني کنه دا ځمکه دې ویني دا ونې بوټي دې ویني دا اسمانونه ته متوجه دي دا اسمان دې ویني دا ځمکه دې ویني کوم ځای کې الله نه خلاصيږي ته اے انسان نشه خلاصيږي دا الله رب العزت نه نه ګناهونه ته بغار سره وګرځي ګناهونه نه نو دشته خبره صحابه کرامو کړی دا چې تاسو سره هغه انسانان دي چې تاسو سره واقع دي تاسو سره ملایکی دي فاکرموهم واستحیو منهما د دې اکرام او اکرام د ملایکو اکرام او د ملایکو اکرام دا دي چې د الله رب العزت وکړه بندگی وکړه ګناه مکه ګناه بس دا د ملایکو اکرام دي چې ګناه ونه کی چې ګناه دي ونه کړل نو الله رب العزت د ملایکو تاسو سره ملګری کوي. د دې د وجنه ډیرو انسانانو دا ګناه یو صفت جوړ شوی دی صفت ګناه به کوي که تو ته ووایې چې وروره دا ګناه مه کوه دا ناروا کار دی مثلا ټیپ مه لګوه په دې غاړې کې دا ګیرې مه خریوه په دې سقاوه کې هغه به ووایې چې وروره سیر ولګټو د خپلو بچو دپاره. نو دا دونه به ګمانه انسان دی په الله باندې چې ګوره په دې ګناه په کار کې الله رب تعالی رزق درکوي کله چې د الله تعلق شروع کړي د الله ته توبه وباسي ټول ګناهونه پرېږدي الله تعالی رزق در نکی. او حدیث کی راغلی دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان روح القدس نفث فی روعی جبریل و ازما کی ازما بده پوکیرا کی وک دی گروان کی رال بوکیا وک او دا خبر رات وکړه الله چلن تموت نفسنا هیڅ کله یو نفس نه مری تر دې چې دا غ رزق پوره شي. جبریل دا ویل چې الله فرمایلی چې نفس نه مری تر دې پوره چې دا غ رزق پوره شي. نبی فرمائے فتقوا الله واجملوا في الطلب د الله نبی دیږي انسانانو خسته طلب در رزق وکي حلال لار نه رزق را پیدا کي فانه لا ينالو یقینا نرسي اگر رزقونه چې الله را لیکل دي ما عند الله فانه لا ينال الا ما عند الله الا بطاعته الله سچ کوم رزقونه دي اگر انسان ته طاعت منی ورکي ګور د الله په بندګۍ منی ورکي پنا فرمانه معنی الله رب العزت رزق نه ورکي الله رب العزت رزق چې انسان ته ورکي پتا آت معنی ورکي د الله په بندګۍ معنی ورکي لکه الله فرمایلی او من یتق الله یجعل له مخرجا څوک چې الله نبی دی الله په ټول لار ولا کولا وی کی او يرزقه من حيث لا يحتسب د دې طرفون نه الله رزقونه رواني چې صاحب خیال کې بم ناراض تا ګمان کې بم ناراض الله والله د خیر څخه رزقونه درکې تاسو دا فکر وکړئ ګور اقا دی یو ژوندې مثال تاسو واورئ دا کم خلقو چې عمرونه مسجدونو ته وقف کړی دي عمرونه مساجدو ته وقف کړی دي مدرسو کې پراته دي تاسو فکر وکړئ دا خلق د کم نه دی ته دارس ملاویږي دا څه سوال کوي نه سوال خونه کوي چا د لاس نیسی چا خطا خلاص نه نیسی په دې مدرسو په دې جماعتونو کې حق مستغنیان انسانان جون کوي چا هو الله رب العزت نه سوا په هیڅ چا مال پرداخ نه کوي د هیڅ چا نه تمو تعلق نه کوي الله رب العزت دې ولر کم طرف ور کوي دا اطاعت په جمانه ورکی دی ګنا په د دې د دې دعاګان په جمانه ورکی دی منظور په جمانه ورکی سونه شه تعد دی کی د الله رب العزت تابعداری دی کی د الله رب العزت او نظم کو استاد سره سکون کی الله پر اخیرا ولی د رمضان مبارک می شری شي زمنګ استاد سره سر قانونه پر اخیرا شي زمنګ استاد سره رزقونه پر اخیرا شي زمنګ استاد سره الله رب العزت پر اخیرا ولی عام قانون کی یو عام وختونو کې یو قسم ترکاری منګو تاسو په مشقت باندې ملاویږي روزه کې الله 15 شپک قسمه او لس قسمه ترکاری نه منګو تاسو مخه ته پراته حال دا دي چې نم چرته قرض کړي نم چې دا سوال کړي نم چې دا لاس وګت کړي الله رب العزت منګو تاسو طاعت او بندګۍ په جماعت منګو تاسو ترا کوي صرف روزه داري په وخت باندې روزه دی ونی ولا الله الله رزق دونه کولا او کو نو دې وجه نه چې الله رب العزت رزقونه چې حاصلېږي هغه په ګناهونو باندې نه حاصلېږي هغه په خیر معنی حاصلېږي په طاعت معنی حاصلېږي په تقوا معنی حاصلېږي هغه د الله په تعلق معنی حاصلېږي د ځمکې او د اسمانونو خزانې چې چوي د ځمکې او د اسمانونو خزانې چې کولاوي د ځمکې او د اسمانونو تالې چې کلاهوی او کلیګانې دي هغې د پاره طاعتونه دي د الله رب العزت د الله بندګي ده د الله طاعت دی د الله د ګناهونو نه ځان ساتل دي دا داسې یو کلي ده چې د ځمکې د اسمانونو د خزانو کلیګانې چې دي هغه د الله تعلق دی د الله ذکر دی د الله عبادت دی د الله بندګي ده او کله چې یو انسان ګناه کوي د ځمکې خزانه په ځان باندې بندوي د اسمانونو خزانه په ځان باندې بندوي رزقونه په ځان باندې تنګوي لکه وروسته انشاءالله دې باره کې زه تاسو ته حدیث ان شاء الله بیانوما نعرض ما دا کو چې د الله رب العزت رزقونه چې ملاویږي انسان ته پراخ رزق چې ملاویږي په طاعت باندې ملاویږي هغه په ګناهونو باندې نه ملاویږي. معاویه رضی الله تعالی عنه عائشې صدیقې رضی الله تعالی عنها ته جواب راولېږه چې لږ وصیت راته وکړه. هغه امیر المؤمنین دی ټولو خلکو د دنیا هم بادشاه دی. معاویه رضی الله تعالی عنه سیاست مدار صحابي دی په ټولو صحابه کرامو کې جنتی صحابي دی ډیر پوه او سمجھ والا صحابي دی. خو عائشې صدیقې رضی الله تعالی عنها ته چې دا د مور وه یعنی د ټولو مؤمنانو مور ده دو ته جواب راولېږه چې ما ته څه وصیت وکړه څه خبرې راته وکړه چې هغې باندې عمل وکړو زموږ دا ژوند ښه شي. عائشة رضي الله تعالى عنها وطبيعته ولك أما بعد فإن العبد إذا عمل بمعصية الله يقينا يو إنسان چه گناهون شروكي دو گناهون كارون شروكي نعاد حامده من الناس غاما مخي دي إنسانان چه صفتنا كي دل أصبع أخ خلق ده بدي بيانا يه گناه چه دي كولا گناه مخي چه خخ نماني آده دلي دو گناه نروس سبب بد بد نماني آده يه دو گناه نروس سبب اور خوشی خوشی نمونه مانه بیا دیگه مخی بیا تولی که دو متقی مومن مسلمان مسلم تابدار اس بود تولی که گی زناکار غل داکو مجرم آکم و انسانان و چستا پا ظلونو کی داغی محبتو داغی پا ظلونو کی ستا محبتو دو گناه پا وجه مانه با اغا خلق ستا دشمنان جوریگی عاد حامدوه من الناس غامن خلقو چی دی کم صفتونا کول اغا با دی اس صفتونا نکی اس بلا با دی بیانی اس بود تولی چی دا انسان بد انسان دی اس بنا بای کارت کئی. یو روایت کې راغلی دی چې انسانانو د ګناهونو په وجه باندې د دې انسانانو په زړونو کې د انسان نه نفرت راځي. نفرت د عامو انسانانو نفرتونه د مؤمنانو نفرت د هغه انسان نه راځي چې هغه مجرم انسان دی. ګناهونو والا انسانان نه د مؤمنانو د ظلمنه الله رب العزت محبت و بس ګرځي په ژوند کې ګرځي په دنیا کې په داسې صفت باندې ګرځي چې څوک ورته سره محبت نه کوي هیڅوک سره تعلق نه لري. مجرم انسان د مؤمنانو بدې راځي او مؤمن زندگی چې دی دا مجرم انسان تنګیږي نه دی په وجه باندې دا ګناهونو بدې نه دي. زما محترم ورونو حدیث شریف کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم یو ورځ وی ویلې چې من یاخذ عني هؤلاء الكلمات ایسو کلمې را سره دي درانه څوک اخلي. ابو هريره وویل چې رسول الله زیدنا علم دا احادیث مینه خو زما سره ده د سنت طریقو مینه زما سره ده د احادیث حافظ یم یا رسول الله زیدنا علم څه شی دی وایا پنځه خبرې وته وکړې. فعد خمسا دا ګوزی را لونیول او پنځه خبرې راته وفرمایلې او پنځه خبرې وشمارلې را ده. اوله خبره راکې دا راته دا وکړه چې اتق المحارم تكن اعبد الناس د حرامو نه ځان وساته د الله د نافرمانۍ نه ځان وساته د منهیاتو نه ځان وساته. کوم کارونه چې الله رب العزت در باندې حرام کړی دي ټول حرام دي که د رزق سره تعلق لري که نور عامو زندګیانو سره تعلق لري د دې نه ځان وساته. تکن اعبد الناس په ټولو انسانانو کې عابد ترین انسان بنده ته وګرځېږي الی آخر الحدیث چې هغه حدیث آخر جملې پورې راځي. نو غټ عابد هغه انسان دی چې د الله رب العزت د طاعتونو نه برخورداری او د الله رب العزت د معصیت او نافرمانۍ نه دا انسان هغه اجتناب کوونکی دا لوی انسان دی دا په انسانانو کې عظیم انسان دی دا داسې یو انسان دی چې الله رب العزت دا په بندگانو کې عابد بشر دی ټول انسانانو کې عابد بشر هغه انسان دی چې هغه ګناهون نه ځان ساتي او د الله رب العزت طاعت کوي. د دې د وجه نه بعضې سلف ویلې دي چې اعمال البر يفعلها فاجر ومؤمن د نیکی کارونه خو مؤمن هم کوي او د نیکی کارونه چې دی هغه فاجر انسان هم کوي. فاجران خلق فاسقان خلق کله کله په دین کې یو عظیم کار وکړي یو غټ کار وکړي د غټ خدمت د دین چې دی هغه یې څه وکړي. واما الاجتناب عن المعاصي اجتناب د ګناهونو نه کول دا صرف د صدیقینو کار دی. په دین کې یو مرتبه ته هغې ته ویل کېږي صدیقیت نه ګناهونه چې پرېږدي هغه صرف او صرف صدیق خلق یې پرېږدي صادقان خلق چې کوم خلق رښتینی سره صدیقین دي داسې خلق وایي دا ګناهونه پرېږدي او نور نیکی کول دا خو عام خلقم کوي، مؤمن هم کوي او فاجر هم کوي، نیکی اسانه ده، ولیکن ترد گناهونو شده دا ډیر یو عظیم او ثقیل کار دی. د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه یو ورځ تپوسو شو چې عمن یشتهون المعصیه ولا یفعلونها، یو انسان دی چې گناهونو سره مینه ده، گناهونو سره گناهونو ته مینه کیږي، زړه ورته کیږي، لیکن کئی نه پریږدي دا گناه. بعض انسان چې دی ذهن کې ډېرې خبرې ګرځي چې را دا فلانی غلا دکان مې ووالې، یاره د فلانی دا غلا مې وکړلې، د فلانی باغ ته ورداخل شوی و، دا میوه مې تراش کولې وې، یاره چې دا فلانی کار مې کړی وی. شیطان په زړه کې د انسان قسمه قسم تصورات تېروي. نو د عمر نه رضی الله تعالی عنه نه د دې په باره کې تپوس شو چې انسانان دی چې ګناه کیږي زړه ته کیږي خو نه کوي. عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې اولائک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوى، دا هغه انسانان دي چې گناهونه نه کوي، دا هغه انسانان دي چې الله رب العزت د دې زړونو تقوا ته برابر کړی. امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظیم، د دې لپاره ډیر مغفرت دي د الله د طرفه او ډیر لوی اجرونه دي د الله د طرفه. کوم انسانان چې گناهونه بری دي گناهونه نه کوي، هغه انسانان دي چې الله ورته زړونو تقوا ته جوړ کړی دي. ډیر ناشنا خبره کړی دا چې ګناه پرېد الله رب العزت به زړه تقوا ته برابر کړي، تقوا به درکې راشي او تقوا نه برخوردار شي کله چې ته دا ګناهونه پرېدې، الله به ته اجر عظیم وي درکې. خیسته خبره دا انسان کړی دا. د سفیان په باره کې راغلی دي، یوازې وي ډېر وژړل، انتهایي زیاتې وژړل. نو ملګرو دې تپوس وکړو چې دا ستا دا جړه دا د وجې د ګناهونو نه ده، ګناهونه در باندې ډېر شوي دي که څنګه؟ کله انسان لره چې جڑا ورزی د ډیر مقاصد لپاره دا علما اوس موږ دا خبره کړې ده، سترګونه چې اوخ کې زین او دا د ډیر مقاصد د وجنه دا سترګونه اوخ کې د انسان کله زید مؤمنه، کله د الله د عظمت د وجنه سترګونه اوخ کې روان شي، کله د جنت د ذکر د وجنه د انسان د سترګونه اوخ کې روان شي، چې جنتون د ذهن لاړ شي او خسته خسته بنگلو او خسته خسته مقامات او خسته جنت د انسان فکر لاړ شي، د انسان زړه کې یو بیل قسم خون پیدا شي، د هغه په وجه باندې سترګې شي سخاوو کې به اوخ مانی، کله د جنت د یاد په وجه باندې د انسان د سترګونه اوخ کې زی، کله کله د اور د یادولو په وجه مانی، انها لزا نزعت للشوا تدعو من ادبر وتولى وجمع فاوعى، کله انسان دا جهنم لمبی را یاد شي او دا الله گرفی را یاد شي او دا تیاری را یاد شي او هغه کې ماران او لړمانان را یاد شي، ویری کې خالق اوس بس کو د دې وجه نه کله انسان د دې وجه نه وجاړي سرګونه اوخ کې راشي، کله د خپل ګناهونو په وجه باندې انسان را لګي او یا الله چې ما ډیر ګناهونه کړی دي ما به الله معاف کړي، ما به مینه کې په دې ګناهونو کې، دا انسان غرق پر خدا انسان اوس فکر او سر پیدا شوی دی چې الله دا ګناهونه به زما معاف کړي، کنه الله به دا زما ګناهونه معاف کړي کنه. کله د دې وجه نه کله منافق انسان سترګونه اوخ روانې د نفاق د وجه نه، زړه کې د الله نه یې رنه ای، زړه کې د الله نه حیبت نه ای، زړه کې جړه نه ای، زړه کې غم نه ای، لیکن په سترګو باندې چې سترګې سخا کوي، د دې د وجه نه علما ویل دي چې د منافق سترګې چې دي، د منافق اوخ کې چې هغه په سترګو کې پرتې دي، او د مؤمن اوخ کې چې هغه په زړه کې پرتې وي، زړه در مونږ چې نه زړه چې د انتقال د اوخ قریشی سترګو ته سترګې په هغه باندې بیا سخا وي کې سترګې و جوړېږي د الله رب العزت د وجه نه، او د منافق اخی سترګو کې چې دا وب پراتی وي بس وګوري خپل کنټرول کې دا وب جاړي وکي هغه وکي جاړي او کنه جاړي نه جاړي، د مؤمن اوخ کې خپل کنټرول کې نه، د مؤمن زړه دا کنټرول د اوخ د زړه سره دی، زړه زړه کې چې کړه درد پیدا شي، حیبت پیدا شي، زړه کې یو بیل حس پیدا شي، الله رب العزت چې دې زړه کې دغه صفت کلا واشي، نو هغه سترګې چې دا هغه معنی دا تابع د زړه دی، نو به استه اوخ کې وب وي. نو دې د وژنه حضرت سفیان په دې باره کې ډېر تکړه انسانو پهلوان د دې باب به حسابې ده، جړه کې الله رب العزت هغه له بیر خوانده شوله وو، او رښتیا خبره چې دی ګوره د الله سره صحیح تعلق والا جوړ شه، د صحیح ایمان والا جوړ شه، که زندگی دې بدل نه شولا او د دې زړه کیفیت دې بدل نه شو، راشه چې دې بڅونه جرم ته غواړي، زندگی کې تنگ ده نو د وجه دار چې ګناهونه کې، زندگی کې ازادي پراخه نعمت غواړي، د الله نه خوش عيشي غواړي، خسته زندگی غواړي، د اخلاق زندگی غواړي، د پراخي زندگی غواړي، الله ته متوجه شه ګناهونه پرې ده، خسته جون بده الله الله درکي. نو کان یکسر البقاء، ډیر به جړل، فقیل له چا ورته ویلې چې دا جړا دو د دې دوه جنا کې چې تا باندې ډیر ګناهونه بار شوي دي کنه، فاخذت ابنا یو بوسی رواغه سبوس دکې سراواغه سودا سی وارتو چې دا ګناهونه دونه سپک دي په ما باندې، لکه دا خزل چې د کاری خزل خزل د خزل په مقدار ګناه ته خفنه ما وجدا د خلق پات خلقو د سیم مجرمان نو د سی ګند خلق نو لکه زمنګ پشانی لیکن زه یو بل خبر هم را سره پیدا شوی د دې وجنا ځانما ولیکن انی اخاف ان یصلبا التوحید او زه جانم د دې وجنا چې توحید نه می الله ونه باسی توحید نه دد الله ولا عقیده چې الله را کړی د دین می الله ونه باسی دا خسته کل انسان چې الله جوړ کړی مو د عقیده د ایمان را کړی دا عقیده د اسلام را کړی دا عقیده د توحید او د لا اله الا الله عقیده را کړی دا زه په دې معنی جوړیږم چې دین می الله شته ونه باسی وی د دې د وجنا امام بخاری رحمه الله حدیث را وړی چې لا ایمان معنی نه خبر کیږي مگر مؤمن د ایمان د زوال خطر چې سره پیدا شو دا د سره خطر په ځر کې پیدا شو د ایمان ران چې توان اخلي ما امنه الا مؤمن ما امنه الا منافق امن کې نه د خپل ایمان نه مگر منافق انسان دی د منافق یو خو دا چې خپل ایمان غم بو سره نه ایمان مری به یریږي نو دا غم بو سره نه چې د ایمان یو دولت تر الله را کړی دران چې توان اخلي او د ایمان یره چې هغه د مؤمنانو په ځر کې چې الله دا ایمان درا کړی دا چې دا نه توان اخلي زموږ د ګناه په وجه باندې د دې مثال له سرو زرو دی سرو زرو سرګر چې دی هغې سر چې سرو زرو یو ډبې پروت دی د سرو زرو دکان کې ناست دی سره زر جب کې پراته دا یریږي چې الله غل نه باندې ورانوانه وړي او دا سره زر رانه چېرته وان اخلي پاسه مې مړ هم نه کي ده سره د خپل سرو زرو یری چا سره د سره زر نه وي جبې خالي هغه بېغمه وي دا ایمان په شان د سرو زرو دی چې د سره و ته به یریږي همیاشت دپاره ساتي بې وخت وخت به ساتي وخت وخت به فکر کوي به کې سوچ به پکې کې دا ایمان خو به مې نه خراب شوی دا ایمان وانه یو شی وانخلی دا شیطانان نه دا ایمان وانخلی دا دنیا نه ایمان وانخلی دا خلک نه وانخلی دا مجرمان نه مسلط نشي شیطان نه مسلط نشي دنیا محبت نه مسلط نشي دا ایمان نه وانخلی د دې د وجه نه د مؤمن زکه همیشه د پاره غمی د ایمان او منافق دا غبی غم ګرځي هغه سره د ایمان غم نه یو کچې د ایمان څه ویل کیږي نو حسن بصری ویلی چې د دې د وجه نه جاړم چې الله نن دا توحید چیرته وانخلی الله نن دا ایمان چیرته وانخلی دې بوجه مان جاړم ګناهونه مسله اسانه دا غي الله معاف کوي لیکن مسئلہ سخت ہے توحید چې الله تعالی توحید وا او سم مشرک بشي د دنیا نه کافر او نه ولې تیر شي نعوذ بالله د دې خبره هم را سره ده د دې خبره هم را سره ده چې ته دنیا نه چې ته کافر لاړ نشو د دې د وجه نه علما فرمایلی دي ظنون مصرین نقل له چې من خان الله فی السر چا چې الله رب العزت خیانت وکړو په پټ ځای کې خیانت وکړو پټ ځای کې یو خائن انسان شو گناہونو کی واقعی شو پٹ زی کی گناہونو وکڑو نحتک اللہ ستره فی العلانیہ اللہ رب العزت بدد دا پردہ ددنا والا پردہ جی کی کارا برالا بدا انسان اللہ و شرمی اللہ چی دمانے کم پردہ اچھو اللہ دا عزت پردہ دا ابرو پردہ ستر و دا حجاب پردہ چی اللہ بدمانے اچھو اللہ دی خائن انسان منی الله رب العزت پردہ بتی وشکی طول انسانان تا بدا انسان زلیل اخکارشی او طول انسانان تا بدا انسان سپک کارا شید ټول په مخ کې بلا انسان او شرمېږي ټول انسان او مخ کې بلا انسان شرمېږي د دې د وجنا حدیث د عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ کې راغلی چې موږ مهاجرینو په ابتدا کې هجرتونه هم کول نبی صلی الله علیه وسلم تبا ډلې ډلې د مؤمنان ورتلل د مکې نه د مختلفو ځایونو نه بدلو مدینه ته د الله د پیغمبر جوار ته او ګاونډ دوه ته بدلو وای زه لسم ډله ما زمنګ ډله لسم ډله وا چې د نبی صلی الله علیه وسلم ملاقات ته لاړو لسم ډله زمنګ وا نبی صلی الله علیه وسلم موږ ته خطبه راکړه په دې خطبه کې ناشنا ناشنا خبر راته وکړې راته وی فرمایي چې یا معاشر المهاجرین اے مهاجرین واورای خبر از تکم متوجه شئ اے مهاجرین ورونو خمس خصال اعوذ بالله ان تدركوهن یو پنځه خصال لی یو پنځه صفاتونه دي د الله رب العزت نه پناه غواړم غواړم پناه غواړم په تاسو باندې چې د دې پنځو خصلتونو کې د پنځو کارونو کې تاسو واقع نشئ اول ما ظهرت الزنا یو زنا په یو قوم کې نه د ښکارا شوی یو قوم د زنا نه وړ عمل نه شروع کړي مگر الله رب العزت الله په دې باندې د څه طواعین نه د کړي دي مسلط کړي ابتلوا بالطواعین والاوجاع التي هغه مصیبتونه باندې هغه دردونه باندې په هغه طواعون مرضونه باندې الله رب العزت دا مقرر کړي دي مبتلا کړي دي لم تکن فی اصلافهم چداو په مشرانو کې دیو الذين مزو کوم انسانان چې تیر شوی دي کوم اصلاف چې د سي مرزونه په غو معنی نه و د زنا په وجه معنی الله قسمه قسم مرزونه په انسانانو معنی راولي کله چې د ګناه د زنا ډیر شي نعوذ بالله خلق عام طور سره په ځوانان او غیر ځوانان په زنا کې واقع شي الله رب العزت طاعون مرز په انسانانو معنی را لګي الله هغه بیماری نه راولی په انسانانو باندې چې دغه ګناهونه دغه بیماری نه زمنګ اسلافونه دی پیژندلی او تاسو رښتیا وګور د دې نبی صلی الله علیه وسلم د دې خبرې مصداق پته فل حال اوس په دې خبر باندې ذهن خلاص شي چې دا زمنګ دسی مری سیګانې په دې امت کې راوټو کېدلې او دسی مری سیګانې په دې امت باندې راغلي چې غټ غټ ډاکټران او طبيبان او غټ غټ خلک دغه نه علاج نه هغه هم دغه شوی دی عاجز شوی دی نه پیژنې دا مرض دا کوم مرض دی سره ډېر غټو غټو ډګریانو نه ډېر غټ غټ فهم نه ډېر غټو غټو تعلیمونو نه وروسته هم د امت کې داسې وخت وخت باندې ګناهونه راوچتېږي راوچتېږي چې هغه ډاکټران د علاج نه نوم یې ونه پېژنې چې دا کوم بیماري ده ډاکټران یې حیران کړي دي چې دې باندې موږ څه علاج وله وکړو دا د ګناهونو وجه ده زیناګانو وجه ده ارز بیماریان پکې پیدا شو دا خلکو څه پېژندله همدارنګه نور ناوړه ناوړه بیماریانې پیدا شولې چې الله ربالعزت د دې زنا د اعمالو د وجې نه دا انسان په دې مرض باندې مبتلا کوي تاسو وګورئ داسې ناولی ناولی مرضونه چې دا زموږ او ستاسو دې ملکونو کې چلیږي او داسې ناولی ناولی خلک په دې اولسونو کې شتهلی چې هغه په دې مرضونو باندې الله اخته کړي دي وجه دا ده چې دا زناکار خلک دي ناولی خلک دي مردار خلک دي الله رب العزت په داسې مرض باندې مبتلا کړي چې نه لاس خلاصیږي تبې نه ته سر خلاصیږي او نه ته بخې خلاصیږي او ډاکټران د دې مرضونو لا علاج شي ورته وایي چې ورونه د دې مرض زموږ سره نشته ظلم دن لبوزه نو دا ولي دا د دې وجه نه چې دا انسان کې زنا هغه عام شي وما نقص قوم المكيال والميزان یو قوم طول او ناب کې نقصان نه دی کړی مگر الله رب العزت په غشکالی باندې دا خلک مبتلا کړی دی معونت او مشقت باندې الله رب العزت دا خلک مبتلا کړی دی د ناب طول په نقصان کې دکاندار چې کړه ناب کې نقصان وکړي یا په طول کې نقصان وکړي الله رب العزت په دغه په وجه باندې داسې ګناهونه وکړي داسې چې واقع شي نظری باندې الله قحط سالی را ولی قحط سالی زمنگو ساس بده ملک ما دیر قحط سالی تی رسولا نورم قحط سالی پا خلقو مانی را روانا دا بانا نور نکی اللہ رب العزت اگر وجہ دادا شدی امت کی دا نقصان پیدا شی چی اگر تا طول او ناف کشدی اگر دو کی دا و یو قوم کی دا اللہ دا لوزون و ماتوالی صفت ندیر آگلے مگر اللہ رب العزت بده خلقو مانی حق انسانان مسلط کی غیر خلق را ولی اللہ رب العزت او دی انسانانو پا سر مانی کی نئی او څه مالونه چې وسرئ څه عزتونه چې وسرئ څه خیر ښېګڼه چې وسرئ دغه کافر را لګېږي او د دې مسلمانانو ګناهګارانو نه ټوک وخت دا د ګناه په وجه باندې تو ګورئ د ګناه کې څونه محصولتونه دي باران بندېږي په دې وجه باندې همدارنګه په دې باندې ظالمان بادشاهان په انسانانو باندې مقررېږي د دې ګناه په وجه باندې د انسانانو کې الله عام طور سره بیماری نه پیدا کوي قسمه قسم بیماری نه کوم چې مؤمنان او پاک خلک دي الله رب العزت دې سناول عمر سیګان نه ساتي دا عام مرضونه خو عام انسانانو باندې راځي لکه نن مې سر خوږېږي او ټوخېږم او دا وړه وړه بیماری ده دا زونه ناولې بیماری نه ده او دونه سخته بیماری نه ده دا په صحابو باندې ډېر شوي دي لیکن داسې مرضونه چې زموږ استاذ په دې امت کې روان دي دا صرف او صرف د ګناهونو وجه ده که دې ټول امت الله ته صحیح توبه ویسل او ټول ګناهونه پرېغوسل نو قسم په الله باندې موږ ورکوو دې خلکو ته چې دا به دا مرضونه به په سترګو باندې وینې لیکن کله دې نافرمانی کوي الله ته پکارېږي او دغه په دغه مرضونو کې هم مبتلا کوي د دې د وجه نه حدیث کې راځي چې کله چې انسانانو اذا ظن الناس بالدینار والدرهم خلکو بخلو کو په دینارو باندې په پیسو باندې بخیلان شو همدارنګه به حدیث کې سره داسې راځي چې د بخل سره سره وتبايعوا بالعينه د نسې سوداګانې شروع کړې بيع العينه چې ورته ویل کېږي نسې سودا چې د دې خپل تشریح ده چې لکه عینه بعض مفسرینو محدثینو ویلي دي چې عینه دې ته ویل کېږي چې په نقد په یو شی اخلي په یو نرخ باندې اخلي په نسې په بل نرخ باندې اخلي دې عینه ویل کېږي واخذوا اذناب البقر او د غواو لکۍ ونیولې د غویانو لکۍ ونیولې د خپل پټي او د خپل پولي غمو سره پیدا شو د خپل زراعت او د کروندې غمو سره پیدا شو وترکوا الجهاد او جهاد پرېغوسه دا ټول ګناهونه وکړل نقصان پکې پیدا شو بخل پکې پیدا شو بخل مرض پکې پیدا شو چې چا ته یو روپۍ د الله درپاره نه ورکوي د نسې سوداګانې پکې رایې شولې همدارنګه د قلبو د پټو والا شو د غاو د غویانو والا شو او ترکل جهاد او جهادونه پرې غوسل نو الله رب العزت چې انزل الله بهم بلا الله بدسې بلاګانې پر خلکو باندې نازلې کې دسې بلاګانې او دسی مصیبتونه په خلکو باندې راولي لا يرفعه حتى يراجعهم الى دينه دا بلاغان وتی الله اوچت نه کی دا وتی الله لری نه کی ترسو شه دا ټول خلق به الله تعالی ونه وګرځي الله فرمایلی دی چې اے خلکو زما جهادونه پرې غوسلو په گناهونو کې واقع شولې او د گناه د بندولو کوشش مونږه کو جهاد مونږه کو الله رب العزت په تاسو باندې د سی عذابونه را نازل کی بلاغان به در مګرا ولی بلاغان باندې الله دا ملا دا لوي او به به ګور تراوته به دا ګناه نه لری کی دا مرض به نه لری کی دا بلا به در باندې دغه سی پرته تر دې چې ته الله دین تراو ګرځي کله چې الله دین تراو ګرځي دلی نو الله رب العزت بس به پتا مې رحیم او کریم دې به من رحم کوي دا اجتماعي ګناهونه وو د دې اجتماعي ګناهونه اجتماعي نقصانات وو فردی نقصان یو اوره فردی چې ګناه په وجه باندې څونه خیرونه ستا د شخص او ستا د ذات محرومیږي د ګناه په وجه باندې ستا د خیر نه محرومیږي د ګناه په وجه باندې ستا نه انسان الله رب العزت د حیوانت صفت باندې ورګړي نوم د انسان د لری کوي او نوم د بهیم او د ځناور د لری کوي نعوذ بالله الله دې موږ تاسو دې ټول ګناهونه نه وساتي اجتماعی خدا کا نقصانات اجتا سواو ریدل زلزلی رازی در گناہ پو جمانی سمندری نقصان کئی در گناہ پو جمانی امدارنگا عام مرزون رازی در گناہ پو جمانی شخصی پر نفس کئی در نقصان ہوگو روز اول نقصان چی زمانگا استاس در گناہ پو جمانی زمانگا کیئی اغدادا چی انسان در گناہ پو جمانی بی حیاء گردی بی حیاء حیات انسان نزائی لکیئی مجرم انسان به همیشه لپاره ته بے حیائی نه چاہ پس ترګو کې چې حیائی الله رب العزت یې ګناه ته نه پرېږدي دا حیائی او خاصه صفت ده چې انسان کې پیدا شو ضمیر له اجازه نه ورکي دله دا فکر اجازه نه ورکي دله دا عقل اجازه نه ورکي دې انسان ته ګناه کولو دې کې دا جرأت د ګناه کولو نه ای لیکن د ګناه په وجه باندې انسان بے حیا شي حدیث شریف کې راغلی دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولى اذا لم تستحي فاصنع ما شئت وی منگا پا پخانو کتابونو کی دال استلی دی کتابونو کی دا پخانو دا حکمت پا کتابونو کی دا اخرانو پیغمبرانو پا اخری خبرو کی دا خبر منگ ترا پادی شوی دا چه اذا لم تستحی فسنا ما شوی دا چه کل دی حیاء نی کوسا چکے مقصد داری چه انسان کی حیاء نی پا هر را گناہ مای دا انسان جرعت والا دی دا انسان مانا که ان کی دا گناہ نا خو حیاء دا حیاء دی انسان کی نشتا نا کوسا چکے لکو پلتا بلد اذا لم تستحی فسنا ما شوی نه یو گناه یو بد اثر داشو زما محترم ورونو چې دې گناه په وجه باندې منګه تاسو کې به حیا راځي منګه تاسو نه حیا ځای لکیږي او حال الله رسول نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې دا خیر ټول په حیا کې الله شول لري ټول ایمان ته چې دې حیا ویل شوی دا حیا به یعنی ایمان وته ویل شوی دا الحیا شعبۃ من الایمان شعبۃ ایمان دا او دا چې نه لاړه نو بس دې ایمان یو غاټه څنګه درما ته شو کتر اولې دلا نو دې د وجه نه ستا په نقصان گناہ دا نقصان تا منے کو چستا نہ حیا لاڑلا بے حیا انسان شولے او بے حیا انسان بعید من اللہ بعید من الناس قریب الی شیطان بے حیا انسان بعید دا اللہ نہ بے حیا انسان بعید دا انسانانو نہ بے حیا انسان شیطان تے دیر نزی دا شیطان دوس شیطانم بے حیا شے دے او دا انسانم بے حیا شو نہ دا اغا گناہ نہ چھ مخی تے منگا اشارہ وکڑلا چھ اغا شیطانی گناہ نہ چھ انسان کے دا شیطانی صفات پیدا کی یو دا غین عدم حیا دا شیطان کے حیا نشت تب اعوذ باللہ بے بدر مانی ریش بے بو یش اعوذ باللہ اللہ دے اخلاص نگی بے بدر مانی راش جمعات کی دن نہ پری دی پکور کی دن نہ پری دی بیت اللہ کی دن نہ پری دک سے دا بے حیا شے در پسے دے در پسے دے تر دوش دے ورتا ورس نو گناہ شرک والا بے حیا بکیگی اللہ دی منگو تاسو بے حیا نہ وساتی کم بے حیا انسان چ دی دو پیش دا غٹ مجرم دے دیم نقصان دے گناہ دا دے چ انسان دا علم نہ محروم ہے علم نہ بچے و دے علم تے استلے اور و دے علم تے استلے علم من راوڑی کورتا عزت بکورتا نہ راوڑی فائدہ بکورتا نہ راوڑی تا تا تب حیران چ اللہ دسو وجہ دے بدی الک مان چ دا علم نہ منگا محرومی بو یا پات به علم نزدکی استا علم کی استا علم کی بطرخی ناراضی دا وجدا دا چھ گناہ بدی کی کم گناہ کی بواقی دا بچے بدی بو گناہ کی واقی تب خپل بو گناہ کی واقی شوی اللہ رب العزت بدی دا علم نہ محروم کی امام شافعی رحم اللہ واقعا دا چور کوٹے و دا بادشاہ بو واسطہ منی ورسے دا امام مالک رحم اللہ دا بادشاہ ولی کلی امام مالک تا والد علاقے چہ دا امام شافعی یتیم بچے دے او تدی یتیم بچے سره دا علم مرستو کا او تو تا علم خایا وای خا امام شافعی رحمه الله شاگرد او امام مالک هغه استاد کیناست نو کله چې خیرات وکړ امام شافعی په دې خپل استاد باندې امام مالک باندې نو د فطانت چې وته کاره شو د دې ځله کواله وته کاره شو د دې هغه تیز ذهن وته کاره شو د دې حاذقیت وته کاره شو نو یې فرمایي چې یا بچیا یو نصیحت ده کوم ادازما نصیحت واورا زینم چې الله رب العالمین تاکي خیر اچولې ده تاکي نور اچولې ده تاکي رڼا اچولې ده نو فلا تطفئه بالظلمه المعاصی مړل نه کې ګور دا نور دې مړل نه کې په ظلمت د ګناهونو معنی دا فتحات ته ولابابت چې الله درکړې ده دا نور چې الله تعالی په زړه کې اچولې ده دا ګور دا نور دې نور ګور دا په ګناه باندې مړل کې ستا په دې زړه کې چې الله نور اچولې ده دا د ګناه دو ګناه سره ډیر منافی شې ګور ګناهونه کې امام شافعی رحمه الله فرمای چې ما خپل استاد سره وکیع داغونو مو شکوت الی وکیع سو احفظی وش وکیع ته مې خپل استاد سره شکایت وکړ چې ذهن مې خراب شوی دی نو فارشدنی الی ترک المعاصی ما ته ویل ګور ګناهونه پرېدا ذهن به دې تیر شي ګناهونه پرېدا دا علم نور دی د الله رب العزت او دا نور الله رب العزت مجرمانو ته نه ورکوي علم نور دی نورو دا علم څه د لامده خور خیرات نه ده چې ورته وګورځي واقع به حاصلې دا علم د الله نور دی چې الله تعالی نور درک خیر اراده د الله وکړ نو علم بدن نظر کې واشي غاټ عالم بدن جوړ کی خیر خوا بدن جوړ کی د امت خیر خوا بدن جوړ کی یو غټ سرپرست دین بدن جوړ کی دا خو وړي خبرې نه دي علم یو لوی باغ دی لوی عزت دی یو لوی دولت دی چې الله رب العالمین چاته ورکی او دا ګناه په زمانه خرابېږي دا خرابېږي دا نور دا رڼا الله د دې انسان د زړه نه وباسي چې کوم انسان کې ګناهونه وو نو که د علم نه محرومېدلې د فهم نه محرومېدلې ترقي د ژوند کې نه راتلله نه پیشه په دې خبره مانه چې ګناه کې واقعي د ګناه نه وځه چې الله رب العزت درکې نور واچوي او الله درکې رڼا واچوي دا یو انفرادي نقصان شو چې د علم نه به محروم شي بل نقصان یې دا و چې د حیا نه به محروم شي درېیم نقصان دا دی ګوره د رزق نه به محروم شي رزق نه شپه او ورځ موږ تاسو لګې د رزقونو پسې حلال او حرام نه ګورو زموږ خېټې مړې نه شولې دا وجه دا ده چې ګناهګاران یو دا گناہ فوج ما زمان دار رزق کی ترقی نہ رہی روایت کرا گلی ان العبد لا يحرم دا عبد انسان محرومی کی در رزق نہ من ذنب دا گناہ فوج ما نے چین انسان وکڑلا تو دے انسان گناہ فوج ما نے انسان و جون بدی کی جون دا رزق نہ محرومی کی رزق نہ روزی کی جن پر اخین رات اللہ پر رزق کی پر اخین رات اللہ پیگ بدی خبر ما نے شر جو گناہ گار ہیں ولی میں دازل لڑکے دا کی ترقی نہ راضی دے رزق کی رزق چې تنګ وو نو دا د ګناه په وجه مانی کله چې انسان متقی و مخکې موږ عرض وکړو الله رب العالمین دروازې د اسمانونو د خزانو د ځمکې خزانو دته کولاوي لکه مخکې موږ آیاتي کریمه تلاوت کړو چې الله رب العالمین فرمایلی او من یتق الله یجعل له من امره یسرا من یتق الله یجعل له مخرجا څوک چې د الله نبی د ګور الله ولا هر پرخته پراخي ورکي و يرزقه من حيث لا يحتسب ده هغه طرف نه ولا رزق ورکي چې د بګومان کې نه نو ګور زما محترم ورونه موږ تاسو د رزق نه محرومیږو دا د وجه د ګناه نه محرومیږو ګناه په وجه باندې الله رب العزت د انسان رزق هغه ته اخلي رزق به برکت کیږي څلورم نقصان د ګناه دا دی چې د انسان جون به برکت کیږي جون دا د انسان په ژوند کې به خیر نه وي د انسان په ژوند کې به برکت نه وي د انسان په ژوند کې به خوشحالي نه وي د انسان کوم چې مجرم انسان دی د عمر الله رب العزت خرابوي امام ابن قیم رحمه الله فرمایلی دی چې برکت د بی برکتی د عمر په دو درې صورتو کې دا بی برکتی د غرازی د ژوند راځي کله دا دی چې ژوند ډیر ژوند دی لیکن برکت پکې نه وي ستا ملګری دی ستا دوست دی لږ ژوند کې هغه ډیره فایده واغسله ډیر اوچت مقام یې حاصل کړه ستا ژوند به ډیرې خوبې برکته به دونه فایده به پکې وانخلي دویم دا دی چې حقیقت مانی دا بنا دا حقیقت مانی د ګناه په وجه مانی د انسان ژوند کمیږي ژوند لکه یو حدیث کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې انسان د مور او پلار اکرام کوي هغې ته الله لیکلي که د دې انسان د مور او پلار اکرام یې وکړو د ده ژوند کې مثلا د ده ژوند به شپېته کاله وي که وې نه که د ده ژوند به څلوېښت کاله وي نو ګوره د دې عبادت په وجه مانی الله رب العزت د دې ژوند کې ترقي راولي د ګناه په وجه مانی الله د دې ژوند چې دی هغه تنګوي د دې انسان برکت له ختموي زموږ استاذو په ژوند کې د ذره ګونده برکت نشته ذره برکت موږ او تاسو په ژوند کې نه وینو شپه تیریږي ورځ تیریږي موږ کې ترقي رانه شي شپه تیریږي ورځ تیریږي موږ کوم خیر طرف ته لاړ نه شو موږ کوم کمال رانه شي موږ چې دی کوم برکت پیدا نه شي همیشه بی برکتی همیشه بی برکتی همیشه بی برکتی دا د ګناهونو وجه ده چې دی مړی نه دی ګناهونو نیولی نن پرې دی ترقي ته امام ابن قیم وای دریم داسې ده چې د ژوند بی برکته کیږي ژوند خو اصل کې هغه ژوند دی چې حیات د زړه دی وای دا ډیره ژوره خبره کړله ته متوجه شه وای ژوند خو هغه ژوند دی چې هغه د حیات قلبي ته ویل کیږي ژوند د زړه ته ویل کیږي نه کله چې انسان ګناه کوي د دې انسان زړه به مړ مړ دا انسان مړ دی خو په صورت د ژوندي کې دی دا انسان مړ دی مړ خو شکل د ژوندي کې ګرځي ځکه حیات او مرگ اصل کې د زړه صفت دی چې زړه کې د انسان حیات پیدا شي، همدغه زندګي ده، یوه روپۍ دې سره نه وي، یو دوست دې ستا نه وي، هېڅ شی دې در سره نه وي، نار نه ور دې ناستې، خو د دې زړه جون چې دې برابر وي، دا زړه چې دې د الله سره الله والی وي، ستا جون کې به ډېر خیر او برکت وي، ته به ډېر مزو باندې اخته یې، او که هر څه سره دا جون دا زړه دې مړی مړ دا زړه دې مړ وي، دا زړه دې غافل وي، دا زړه دې وده دی، ته به څه خیر ومندې، تا کې به څه فایده لرېش، تا د ژوند مانې څه، ستا به د شپه ورځو مانې څه چې تې تېرې نه د ګناه په وجه مانې د انسان ژوند بې برکته کېږي، ژوند کې چې دی هغه دغه راځي. یو بل نقصان د ګناه علما ویلي دي، دا دی چې انسان ګناهګار شي، د الله په لعنت کې اخته کېږي. الله دې موږ او تاسو دې لعنت نه وساتي. ګناهګار انسان د نبی صلی الله علیه وسلم په خیرو کې ځان داخلوي. ګناهګار انسان هغه انسان دی چې هغه د نبی صلی الله علیه و آله وسلم چې په چا باندې لعنت ویلی دی، نو دا ګناهګار هم یو لعنتی دی. په هغه کې شپېته قسمه خلکو باندې د الله پیغمبر لعنت ویلی دی، شپېته قسمه ګناه باندې د الله پیغمبر لعنت ویلی دی. سودخور ګناه ده که نه ده؟ سودخوري دا لعینه ګناه ده، الله په لعنت ویلی دی، پیغمبر پرې لعنت ویلی دی. سود اغستل، سود خرڅول، سود مال کې شهادت کول، هغې کې کتابت کول، هغې کې منشي مقررېدل، سود لین دین ټول حرام او ټول د لعنت سبب ګرځي. همدارنګه الله د پیغمبر په هغه زنانو لعنت ویلی دی چې هغه واصله او مستوصله وي، پردي اختان په دې سر کې لګوي، خالونه په خپل ځان باندې لګوي، خپل د غاښونه کلاوي د حسن په وجه باندې چې زه حسین او ډولي ښکاره شم. داسې څلوېښت قسمه خلک اتیا او شپېته قسمه خلک دی چې هغه لعنت ویلی دی، د الله پیغمبر ته لعنت ویلی دی چې په دې خلکو دی الله لعنت دی، په دې ګناهګار دی الله لعنت دی، په دې ګناهګار دی الله لعنت دی. نو ګناهګار انسانان د الله رب العزت د پیغمبر په ژبه باندې لعنتین دي. د الله پیغمبر ویلی دی چې دا خلک لعنتین چې کوم دې ګناه کې واقع دي. نو دا ګناه شوله، دا د ګناه بدی شوله چې انسان په دې ګناه په وجه باندې د الله په لعنت کې اخته کیږي، او د الله په قهر او غضب باندې دا انسان اخته کیږي چې کوم انسان علما ویلي دي چې یو بل نقصان دی ګناه دا دی چې د ګناه په وجه باندې د انسان ظلمت راځي په دې انسان کې. ظلمت په زړه کې بیا ظلمت وي، په زندګۍ کې بیا ظلمت وي، په حالاتو کې بیا ظلمت وي، دا به وحشت محسوسوي د خلکو نه، وحشت د خلکو نه به ډېر لري، خاص کر د خیر والا خلکو نه، د اصلاح والا خلکو نه. ته وګوره چې یو مجرم دی، یو کاره ګناهګار دی، هغه د نیکۍ والا سړي سره نشي کېناستلی، ملاقات ته نشي ورتللی. مثلا یو انسان دی کاره کاره ګناهونه کوي، داسې یو غټ عالم له نشي ورتللی، نیک عمله سړي له نشي ورتللی. دا وجه دا ده چې دې ګناهونو کې یو وحشت پروت دی، یو لریوالی پکې پروت دی چې د ګناه په وجه باندې خلک د خیر نه محرومېږي، د صحبت د مؤمنانو نه محرومېږي. دې کې یو ځان له وحشت پروت دی. یو سړی وایي، د امام القیم لیکلی دي، یو عالم ته راغی، شکایت یې ورته د خپل وحشت وکړو چې چا سره مې الفت نه پیدا کیږي، د چا سره مینه نه پیدا کیږي، د چا ملاقات ته مې زړه نه کیږي. وایي هغه ورته ویلې چې ستا د ګناهونو وجه ده، چې ته ګناه ستا او د خلکو منځ کې یو پرده اچولې ده، تې د خلکو نه لرېستې، تې د خلکو نه بعید کړی. نو دې د وجه نه چې تا ظلمت به دې په زندګۍ کې، وحشت به دې زندګۍ کې، ستا زندګي چې دی همېش د پاره به ځان له تېرېږي، نه سپاسه د فجارو او فساقو سره برابرېږي. د خیر والا خلک، د اصلاح والا خلک، د مؤمنان خلک، د فائدې والا خلک، هغې نه به ډېر بعید، ډېر به بعید، ډېر به لرې. دا یو بل نقصان شو. د دې د وجه نه علماو دا هم ویلي دي چې د ګناه په وجه باندې انسان باندې هر کار الله بندوي. د دې د وجه نه چې ته به ډېرو خلکو ته اورې چې دا څه وجه ده چې هر کار ته لاسته چوم او هغه کار مانه ځي، هر کار ته لاسته چوم او هغه کار مانه نه قادرېږم، تا د ګناه وجه ده. علماو لیکلي دي چې د ګناه په وجه باندې انسان ټول بابونه د خیر الله تړي، ټول دروازې د رزق الله تړي په دې انسان باندې. هر کار ته چې مخامخ کیږي، هغه کار ته چې دی د باندې به سختي کیږي. هر بوټي ته چې لاسته چوي، دا بوټي ورپسې سټې نه راوځي، فایده نه ورکوي د انسان لره. د دې د وجه نه دا کارونه چې سختیږي، دا د الله رب العزت په نافرمانۍ باندې سختیږي. یو انسان چې د الله رب العزت نافرمانه شو، دنیا او د آخرت او د ټول ژوند بې برکتي د دې انسان په سر باندې واقع شوله. الله رب العزت موږ او تاسو د اجتماعي انفرادي د ټولو ګناهونو نه وساتي، او دا څه ګناهونه چې څه بدیانې الله پیغمبر ذکر کړي دي، او څه الله ذکر کړي دي چې دا ډېر بد اثرات لري. الله دې موږ او تاسو د زړونو د اثراتو نه خالیږي، او په دې خبرو باندې الله موږ او تاسو ټول د عمل کولو توفیق راکړي. پاک صفا مؤمنان دي، الله رب العزت موږ او تاسو جوړ کړي، او الله د ټول ګناهونو نه موږ او تاسو دا معاشره هغه پاکه کړي. وبالله تعالی التوفیق، والله تعالی اعلم.